احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته له پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدای سي وړې وړې موضوعات سپیک شوي دي، دغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وسي.
په دې خپرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه سم رزيده دا د تکلیف دي مز دغلرم دا پایپ دراپتي اته مریض يم غوښته دي ما عملیاتم دغلرم پښان نه سوالاک دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اسدی و بریدون کې په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او دل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستۍ ور رسیدلې روغتي مرستي هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې. پاموکری بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نه ژغورلې. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سنبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضربه د څلورمې میاشتې هم حواله کړي. نوموړی داسې مهال ورکوي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویشت میلیونه وګړي چې د نفوس څخه باندې نمایي برخه یې ده د خوړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مئید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې شوې چې مشرۍ د ملي اسمبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلۍ پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي دي چې مئید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنورۍ په 18 کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغې مرستې هرکلی کوي. د هند دا مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ایم سی راډیو ته وویل چې د ډاډ ترلاسه کړی دی چې یوه موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبر نشي کېدی. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو ځواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو 3 کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگټن هم ویلي چې د جنورۍ د 3 نیټې په پیل شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایف نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکزي دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه او وی ویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادي راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړي او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبې په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تېره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د روانې جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوي مشي به د پاکستان د سري اعظم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسخن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوي د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او داشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راپیدا شویو ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدی سي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوي مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار معاهد یوسف په مشرۍ کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د ده په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته یې ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی همداراز وای یو شمیر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادو کې چې دموږ سفارتونه دي له هغو سره دموږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حالت ته رسېدلی ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټولې لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتک کوي او دا خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي وو چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربم تخنیکي چاري شفیقه یار مختوري. مرسله 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 او وسنی مرسله د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندی ده. جنوی چې دا تاریخي ارزښت لري او جنې بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې د مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو، اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خواته ګوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وږې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده، دغه تکلیف دي، مز دغه لرم، دا پایپ درافتي چې مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه دي بې خوا نه دي، ګولۍ نه دي، دوا نه دي، اریان پاتې نشته. هلته په کور کې مصرف راپسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. یا چې وسلي چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماته درې میاشتې پاتې ده. یا چې دغه مشکل دي، یا چې اوس څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانۍ یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسني بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر متابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ، دی خیر په کارو کې او دی تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایه دارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاسو نیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیات سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بې وزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعوراً مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له 5 بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنۍ وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم سخت ګرانۍ، بیکاری او د ژمي زیاتې سرزګۍ خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په غزنی کې یو شمېر دیني عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله څارنواله چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دې او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وایي له څو میاشتو یې را په دې خوا تنخوا نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بله اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1989 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسټرۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. ماشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو پوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو لا پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته سیدي دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کومې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغو خلکو دا مرستې وړې دي، اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې غریب ته دا مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو لپاره پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګند ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشنبه پر ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیايي کارکوونکو معاشونه ورکړي. شغلی تیدیرو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په وروستیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیايي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولي دي. نو موري وایي چې اوس مال په افغانستان کې د روغتیايي نظام له پاشل کېدو مخنیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبرې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده او طالبانو د دې هرکلی کړی دی. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مارچله، مرچله، مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډی ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونې تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونې سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مارچله، مورچله، مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډی دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کیږي په اړه یې خلک بېلابېل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کدونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبدات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کیږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټین کې. دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپین ږیرو په وینا سې ده دوی به په غټین کې له مارانو دا شیان ډېر وو، خلکو به مارڅله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارڅلی و، بیا له هغه وروسته مورڅله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کیږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلو آمدي کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل شوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشینانو په واسطه شوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېپ کې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار شوی د پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بېلابېل نظرونه ورکول کیږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بېل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورځي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ ټنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندوستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان ور وغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړې په خیریه ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم زه هم په شمه کې سادې ښار کې د مونږ کې غصب شوی دي مونږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو مونږ د ډیره خراب شوی دي مونږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې مونږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی مونږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جې کښه په خانه ته وی ور نو ورته خوره ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چیرته وتښتې دې دلاته خوره او قران ته وګورې
السلام علیکم زکن راغ ولایت څخه تاسو یو څو خبرو سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي اوس هم په حال هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نو څه قبول راځیاو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړي او د دې څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نو څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار او چا دې خو غواړو باید چې څه زړه سره افغانستان وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو اوسای منصبیم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بی کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه الجزولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی وو، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی شي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي، په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اوازه ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان هم ادارې پسې پراته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي، او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه باید خلاص شي، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي؟ په موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ ته خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژنو. هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزل اکبر رسېږي په دې.
والسلام علیکم زما محترم مشران ته د هله ده چې مرتن هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنینه.
السلام علیکم زه محمد یم د خوست ولایت نه خبر کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هله ده هغه هله ده چې تاسو ټول رسنۍ بس لدینه بغیر چې پلانکای دې څه اقتصاد څه ځخه ته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپا مغرولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کور کېدل هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نوم دانه اورېدلې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري نه څوک دخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده زه یو بې فرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي رادیو زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي له یو کوره څلور نفر هم نیسي یو کوره پنځه نفر هم نیسي دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه غوا مې مال مې ټول مې در بدر سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم هېڅ له ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یمه دا د اوس دلته کور ته راغلی یم دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه نه د موږ لس نیسي نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته چې مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي ده سیار هغه ته ما ورننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړې موږ درځو دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي ازادي راډیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم عبدالهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس نینی د اومی او زیسه خاص د ازادي راډیو سره په تماس کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللی د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبانو مشرانو ته مې هم دا خبره ده دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي د عزي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه وارې مرسته وکړله شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لویږي سره هم مخامخ دي دوی یو وارې کومک کړي دي هغه یو وارې هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاته ده درې ګونۍ وړې ورکړي دي یو ګونۍ یې لا پاته ده هغه یې لا هم در وسه پرې به دا څلور میاشت کې دغه یوه مرسته کړې ده هغه یې په څلور وارې ورکړې ده نو زما دا څه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي وو ډبلیو پی ته نه ورکول کیږي دا دي راولا چې د افغانستان د دار ولایت په دې خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي دا رقم د پیسې مست نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وکړي.
السلام علیکم نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې ګراس روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول اند د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا څه څنګه لا فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورځو ته سلام.
بعد سلام یو تیر حکومت دی زخمی پاتې دمیتی وبخون دل سره نشم کولای چې خپل ځای او نوم وښه تیر حکومت نشم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غونته زه زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پای خدای وکم زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي و سلام
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړي زه د جلال آباد نه خبرې کوم نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او